سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د بشری حقوقو د سر سازمان په طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړی او ځورولې دي. دغه سازمان په دې اړه نن یو مفصل راپور خپور کړی دی. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د بشری حقوقو د سر سازمان د څرګندونې بیا اساسه او ناسمه بللې دي. د بشری حقوقو د سر سازمان په راپور کې راغلی دی چې طالبانو په پنشیر کې ملکیان په دې تور ځورولې او بندیان کړی دي چې له مخالف وسله والې ډلې سره اړیکې لري. سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ د پیاوړي کولو لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. دا بنسټ د اسلامي وجه ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکاریو له سازمان سره په همغږۍ کې فعالیت کوي. د ریاض ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې سعودي عربستان له افغانستان سره د مرستو د دوام د ژمنې په اساس دا مرسته کوي. سعودي چارواکو ویلي چې دا پیسې به د بشري مرستو د برابرولو، روغتیا، معارف، اوبو او د غذایي امنیت د کچې د لوړولو پر چارو ولګول شي. دا مرسته داسې مهال کېږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب دی او میلیونونه افغانان کافي خواړه نه لري. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان به له زمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ او راروانو لوبو په مټ راروان نړیوال جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زمبابوې سره درېمه 50 وریزه لوبه هم پرون په 4 وکټو په داسې حال کې وګټله چې 4 اویا بالونه یې پاتې وو او 3 پرله پسې بریاوې یې خپلې کړې. د اوکراین ولسمشر وایي ځواکونه په زاپوروژیا سیمه کې د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې ده. ولودیمیر زلنسکي بیگانه وخته په یو ویډیوي پیغام کې د سویل ختیس زاپوروژیا سیمې څخه د اوکراین لپاره د مثبتو خبرونو یادونه وکړه او وی ویل د اوکراینی ځواکونو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې چې هڅه یې کوله د سیمې د بشپړې تصفیې لپاره خپل عملیات پیل کړي. زلنسکي زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه په تدریجي ډول د خارخیف په سیمه کې پرمختګ کوي او د هغه خبره خپل خاور آثاروي. زلنسکي همدارس خبر ورکړ چې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په لومړي لیکه کې د وضعیت او پراتونکو ورځوونیو کې د جګړې د احتمالي شدت اخیستلو په اړه خبرې وکړې. دوی په اروپایي ټولنې کې د شاملې دوه لپاره د اوکراین د غوښتنې او د اوکراین او ټولې اروپا لپاره د امنیت تضمین په اړه هم خبرې کړې دي. اسد جرادو په منځني سپد ول شپژنوي ټول افغانستان کې اوري. د بشری حقوقو د سر سازمان طالبان تورن کړی دی چې په پنشیر کې عام خلک بندیان کړی او شکنجه کړی. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد وایي
د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد به اساس پروپاګاندا وکړي کې نه دي.
د ملګرو ملتونو د بچارواکي په وینا په واوري چې د نجونو د تعلیم په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو طالبان په خپلو کې هم نظر نه دي. طالبانو په کندهار کې شیزه منع کړي چې پر رکشا او ټکسي کې یوازې سفر وکړي. یوه مدني فعالې ازادي راډیو ته وویل
داس کورنۍ چې پلار نه لري، داسې کورنۍ چې ورور نه لري، نو هغه به څه کوي؟ هغه به څنګه راوځي؟
په افغانستان کې د بيزو تڼاکې په نوم د یوې نوې اخیستونکو ناروغي نقشې لیدل شوې.
جلال آباد او زابل کې دي
په روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې په دې اړه په تفصیل اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سر سازمان پر طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد ورسره کړی دی. دغه سازمان په دې اړه نن یو مفصل راپور خپور کړی دی. له دې سره هم مهاله د طالبانو یو بیان ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي. دا هم تفصیل
د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلی چې د طالبانو ځواکونو په پنشیر ولایت کې یو شمېر ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسله والې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیاله پاتریشا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهل ټکولو لاس پورې کړی دی. ګاسمن اندېښنه ښولې چې طالبان په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عاملانو ته د سزا نه ورکولو له کبله ډېر ملکي وګړي له خطر سره مخامخ وي. تر دې مخکې د پنشیر د ځینو برخو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د مقاومت له جبهې سره د اړیکو په تور نیول سوي او ځورول سوي دي. د پنشیر لپاره د طالبانو چارواکو هم له دې جبهې سره د اړیکو په شک د ځینو کسانو د نیولو خبر تایید کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان پر راپور کې د جون په لومړیو کې د خنج ولسوالۍ د اتیا تنو ملکی وګړو د نیول کېدو پیښې ته اشاره سوي چې ورسته او یا تنه خوش اسول خلاص نور لا هم په دې تور په بند کې ساتل سوي چې خپلواني د مقاومت په جبهه کې غړیتوب لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې سره هم مهاله ازادي راډیو ته په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي.
د بشر د حقوقو د څار سازمان هغه دا به ناسمه او بی اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو څوک بې ګناه وزلی وي او یا یې د اتباع حقوق طلب کړي وي. د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بی اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي او په افغانستان کې شته حقایق په نظر کې ونیسي او ویې مني.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن تر دې مخکې په افغانستان کې له بشری حقوقو د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه شول کافي نه دی بللی، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونو د اخیستو سپارښتنه کړې وه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په ځینو موضوعاتو کې لکه د نجونو په د تعلیم په برخه کې سره ورته نظر نه لري. شاغل سمیت دا خبر هم کوي چې ټول طالبان غواړي چې یو حکومت په توګه پات شي، خو دا چې څنګه د یو حکومت په توګه مخته لاړ شي تر منځ اختلاف شته. په افغانستان کې د یوناما د لوړ پوړي چارواکي وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه پر سمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو ترمنځ د اختلاف په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د یو لوړ پوړي چارواکي څرګندونی دیو نامه د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په ډیرو مسایلو کې د پریکړې په اړه وشلې نظر لري. ښاغلی سمیت چې د بهرنیو اړیکو شورا په یو بحث کې خبرې کولې د بیلګې په توګه لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړې ته اشاره وکړه چې په خبره یې کابل او کندهار په اړه یو خوله نه دی. خغل اسمیت زیاتوی دنجونو خونځیو پرانستل هغه مسأله ده چې یو شمیر جکپوري طالب مشرانی په هڅه کې دي، خو د طالبانو یو شمیر نور مشرانی مخالفت کوي او وایي په دې اړه به وروستۍ پریکړه په کندهار کې کیږي.
ټول طالبان غواړي چې د یو حکومت په توګه پاتې شي، خو دا چې څنګه د یو حکومت په توګه مخته لاړ شي تر منځ اختلافات شته. اختلاف دا دی چې یو ډله طالبان چې په تیرو لسو کلونو کې په دوحه کې له نړیوالې ټولنې سره ښکیل پاتې شوي او د نړیوالو له اندېښنو خبر دي، بل ډله چې جنګي ډله ده. نو کله چې تاسو د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د مخته نه پټولو په باب ترې غوښتنه کوئ، د لومړۍ ډلې دلیل دا دی چې په دې کار سره به دوی د خپلو جنګیالیو اعتبار له لاسه ورکړي.
په سیاسي کچه د یوناما د لوړ پوړي چارواکي د کندهار او حقانی ډلې ترمنځ هم اختلاف مني. د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد مو په دې اړه وپوښتل، خو هغه ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې طالب ویان دویانو مشرانو په خپلو لیکو کې خپل منځي اختلاف رد کړی و. خود می په 22مه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ثانیگزی د نجونو د خونځیو د تړلو په اړه د طالبانو په پریکړه نیوکه وکړه او ویل په افغانستان کې نجونی له خونځیو راګرځول د دې هیواد د نیمای نفوس حق خوړل دي. هغه خپل خبرو کې د طالبانو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو پالیسیو هم نیوکه وکړه. د طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدار چې هر سشر لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي، پر خوځو لګول شوی محدودیتونه پای ته ورسوي، بشري حقوق په ځانګړي ډول د خوځو حقوقو ته احترام وکړي، یو ټول ګډونه حکومت جوړ او تر خوایله تر هغه وروډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه وختنه چې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالو د وړاندیز شوی او شرایطو په توګه مطرح دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت هم دې ټکي ته اشاره کوي او وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. هغه زیاتوي د طالبانو لومړني پلاواکمني لږ تر لږه دریو هیوادونو په رسمیت پیژندلې وه، خو اوس یې له واک نږدې لس میاشتې تیریږي خو هیڅ هیواد یې په رسمیت پیژندنې ته زړهخه کړی نه دی. خو طالبان بیا وایي هغه شرایط چې نړیوالو دوی ته وړاندې کړي د افغانستان کورني مسایل دي او تر خوا یې اوسنۍ جوړه شوې اداره همه شموله ده.
ژوندونه
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د طالبان حکومت د افغانستان په ټولو هوایي ډګرونو کې د الوتنو د پیل خبر ورکوي او وای افغانان او بهرني وګړي کولای شي بهر ته او افغانستان ته تګ راتګ وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت معلوماتو له مخې بهرني هوایي شرکتونه هم افغانستان ته الوتنې لري. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د افغانستان ټول نړیوال او کورني هوایي ډګرونه فعال دي. د وزارت وایي اوسمهال د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیږي. د نوموړي وزارت ویاند امام الدین احمدی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د یو شمیر بهرنیو هوایي شرکتونو لکه د ایران د ماهان او تابان، د قطر ایرویز پی آی اے او د بهرنیو چارتر الوتکو الوتنې هم د هیواد له نړیوالو هوایي ډګرونو څخه کیږي. دا څرګندونې ورسته له هغه کیږي چې د طالبانو حکومت د غبرګولی په 14مه د پلازمینه کابل او د کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتی چارو مسؤلیت یو اماراتي شرکت ته وسپاره. ښاغلی احمدی زیاته کړ چې افغانان او بهرنیان په عادي ډول بهر ته او له بهر څخه هیواد ته تګ راتګ کولای شي.
هوایي ډګرونه فعال دي، نورمال خدمات وړاندې کوو. هر ورځ د افغانستان څخه بهر ته الوتنی کیږي په نورمال ډول د تقسیم اوقات مطابق. افغانان او بهرنیان تګ او راتګ کولای شي. د تګ او راتګ لپاره هم د نړیوالو معیارونو مطابق باید دوی ویزا او پاسپورت او د سفر جوازونه د کوم هیواد ته جدي پرواز کوي ولري.
خغلی احمدی هم درزوی د هیواد کورنی ایرلاینونه اریانا او کام ایر د هغو الوتنو تشه ډکوي چې له نورو هیوادونو څخه کېدل او اوس ځنډیدلې دي، لکه ترکیه او متحده عربی اماراتو ته. د تیر کال د زمري په څلرشتمه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو فعالیت په ټپه ودرېد. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اوس سره له دې چې د لویو هوایي ډګرونو فعالیت پیل شوی، خو لا هم ډیری هیوادونه د تزړه نخ کوي چې افغانستان ته الوتنې په عادي ډول پیل کړي.
طالبان ویل افغانستان یو شمیر بهرنیو هیوادو ته الوتنې کیږي او ځینې بهرني هوایي شرکتونه افغانستان ته په الوتکو کې مسافر را رسوي. بل لور ته وی امریکایي رسنۍ ویلي د بایدن دولت د قطر په همکاري په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوایي چلند له دولتي شرکت آریانا څخه په عمده توګه ټکټونه پیری. یو شمیر هغه افغانان چې اوس په قطر کې دی وی چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوی دی. خود طالبانو د حکومت د ملکی هوایی نوردی وزارت چارواکی د ان بی سی د غراپور ردوی او چې دغه شرکت ټولی بهرنی الوتکی سوداګری زیری نور په دې راپور کې
له قطر نه د امریکا افغان همکارانو د انتقال لپاره د جو بایدن د دولت لوري د آریانا افغان هوایی شرکتونو د ټکټونو د پیرلو په اړه د ان بی سی نیوز تازه راپور. دغه امریکایي رسنۍ د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوانوردۍ دولتي شرکت آریانا افغان هوایی شرکت نه په عمده توګه ټکټونه پیری. دا په داسې حال کې ده چې آریانا هوایی شرکت په اونۍ کې دوه الوتنې د قطر پلازمینې دوحې ته لري او د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې قطر ته د هر پرواز د یو ټکټ بیه $400 دی. یو شمېر هغه افغانان چې اوس مهال په قطر کې دي هم وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. یو له دغو افغانانو کبیر احمدی چې له تیرو څلورو میاشتو په قطر کې دی او امریکا ته د انتقال په تمه دی، ازادي راډیو ته یې په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی 15 میاشتې مخکې له کابل دوحې ته د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې انتقال شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د هوانوردۍ وزارت دا راپور ردوي. دغه وزارت وایان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په نورمال او په ورځني ډول لشلو تر 15 بهرنۍ الوتنې لري.
موږ د تقسیم اوقات مطابق ټول هیوادونو ته چې وړاندې پروازونه ورته کېدل اوس هم پروازونه لرو. ټول هغه کسان چې د سفر اسناد یعنی پاسپورت، ویزا او ټیکټ ولري کولای شي چې پرواز وکړي. هغه کا بهرنی وګړي دي او افغانان دي کولای شي چې تګ وراتګ وکړي.
د ان بي سي په دې راپور کې دا مشخصه شوی نه دی چې دغه شرکت د غوالوتنو د هر ټکټ پر سر د امریکا له دولت ته څومره پیسې اخلي. د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو تر بیا وکمنې دوه وروسته امریکا او یو شمېر متحدینو هیوادونو د افغان همکارانو د ایستلو زمينه برابر کړه. طالبانو د جنوري په میاشت کې دوه ته د امریکا چارټر الوتنې وځنډولې. هغه مهال امریکایي چارواکو د دغه اقدام لامل د طالبانو او قطر ترمنځ د دې پر سر چې څوک کولای شي د الوتنو اجازه ولري د اختلافات العمل ځندولې وي. بل اخره د الوتنې د مارچ میاشتې په ورستیو کې بیرته پایل شوې. د ان بي سي ټلویزیونی شبکې د مندنو لمخې په تیر دوو میاشتو کې د پروازونو په بیا پیلېدو سره شاوخوا 2500 افغانان امریکا ته د تک په هدف له کابل دوه ته انتقال شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دریو اروپایی هیوادونو د ایران له لوري له خپلو اټومي تاسیساتو د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې د کمرو د لرې کولو په باب ویلي چې له دې داسې ښکاري چې ایران د اټومي موافقې د احیا کولو اراده نه لري. دا کمرې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې لپاره ایښودل شوي وي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
فرانسې، برېټانیا او جرمني پرون پنځشنبه په یوه ګډه اعلامیه کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د کمرو او نورو وسایلو د لرې کولو په اړه د ایران اقدامات وغندل. دغه درو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي چې د ایران وروستي اقدامات له لویدیځ سره د 2015 د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اراده له شک سره مخامخوي. د اروپا دغه درو هیوادونو یا ترویکا همداراز خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدامات به نه یوازې وضعیت سخت کړي، بلکې د اټومي موافقې د احیا کېدو لپاره هلې ځلې به ناکامه کړي. وروسته له دې چې ایران د خپلو درو اټومي سایټونو په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې پوښتنو ته په ځواب ویلو کې پاتې راغی او د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې منصفه پلاوی د ایران په غندنه کې پریکړه لیک خپور کړ، د ایران حکومت وویل چې د اټومي انرژي مؤسسې کار محدودوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دې پریکړه لیک د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې اسلامي جمهوریت به له خپلو دریځونو یو ګام شاته نشي. د پنځشنبه په ورځ په داسې حال کې د اټومي انرژي مؤسسې په یو خبرتیا کې وویل چې ایران په خپلو اټومي تاسیساتو کې قصدن د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې له لوري ایښودل شوي کمرې لري کړې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې عمومي رئیس رافائل گروسی د ایران له لوري دا ډول اقدامات اټومي موافقې ته مرګونه گزار وباله ویل. د ایران تازه اقدامات چې د سشکاري د اټومي انرژي د منصفه پلاوی نوی پریکړه لیک ته عکس العمل وي، د اټومي انرژي د څارنې د کمیدو سبب کیشي او دا د خواشینۍ وړ ده. په همدې حال کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د امریکا د قواو مرکزي قمانداني پرون پنځشنبه په فارس خلیج د امریکا د دو ستراتیژیکو الوتکو د الوتنې خبر ورکړ.
د سپورت نړۍ ته به مخ کړو او د کرکټ په اړه به تاسو سره معلومات شریک کړو. نن ټاکل شوی دی چې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ لوبه وشي او دا دویم ټیسټ میچ چې د دې دواړو لوبډلو ترمنځ کیږي. لومړی یو انګلستان ګټلی دی، کوربه هم انګلستان دی. په نننۍ لوبه کې د نیوزیلند نامتو لوبغاړی سمیت په لوبه کې برخه نه اخلي ځکه چې کورونا شوی دی. بله لوبه یو ورسنۍ ده چې په پاکستان کې کیږي، دا د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ ده. پرون د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ کې لري چې افغانستان بل زیمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ او را روانو لوبو په مټ را روان جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زیمبابوې سره درېمه 500 لوبه پرون په 4 وکټو په داسې حال کې وګټله چې 4 بیا بالونه یې پاتې وو او درې پرله پسې بریاوې یې خپلې کړې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګال ازادي راډیو سره خبرو کې له زیمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ په اړه وویل.
له همدغه سیالي او څخه لوبډل کول شي چې نیخ پنیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالي او جدول کې ډیر ښه ځای لزان سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالي څخه نیخ پنیغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان له کوربه زیمبابوې سره د شلو وریزو لوبو یوه لړۍ هم په مخ کې لري چې لومړی هغې د راروانې شنبې په ورځ د جون په 11مه او دوه نور یې یوه د جون په 12مه او وروستۍ د جون په 14مه په پام کې دي.
له خبرونو ورآخوا
په کندهار کې د طالبانو امر بالمعروف رئیس د ټکسی او رکشا چلوونکو ته ویلي چې له محرم پرته دې په خپلو وسایطو کې ښځو د تک اجازه نه ورکوي. د امر بالمعروف رئیس د غرض ویلي چې نایان یا سلمانان دي د خلکو ژیرې نخري او په راډیو او تلویزیون کې د موسیقي نشول او په موټر او ودونو کې او همدارس د ودونو په سالونونو کې د موسیقي اوریدل منه دي. بل خو د کندهار یو شمیر میرمنې وای په شاري وسایتو کې د شوزو پر سفر د طالبانو دا ډول بندیز به هغه میرمنو ته سونج جوړ کړي چې د کورنیو سرپرستان نه لري. تفصیل په دې راپور کې
په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس عبد الرحمن طیبی د پنځشنبه پر ورځ وویل چې لدی ورسته په ټکسی او رکشا کې د ویشځي درباس به ولا او د حجاب او محرم پرته د شوزو پرتاګ بندیز دی.
په شال کې چې کوم ټکسیان دي او یا کوم رخصي رخصي ولادي یو زنانه به نه پورته کوي. یو د شار ټکسیان دي چې یو زنانه دلته پورته کوي بل نه پورته کوي دا پروا نه لري. یو هغه زنانه دي چې مثلا هغه ټکسی درباس نیولې وي او دا یو ځای ته ورسره روان وي نو دا مطلب کم ممنوع دي. او په دغه ټکسیانو کې د بازار د مخ په شت کې غیر د قریبانو څخه یا او نامحرم زنانه چې وي په د مخ په شت کې باندې ورسره سفریږي.
په کندهار کې د یو خصوصي روغتیایي مرکز کارکونکي چې نغواړي نو مخبور سي ازادي راډیو ته وویل چې په شاري وسایتو کې د شذو پر سفر د طالبانو دا ډول بندیز به هغه میرمنو ته استوندې جوړ کړي چې د کورنوي سرپرستان لري.
دا هغه سختیانی دی هغه قوانین دي د شوزو په وړاندې چې شته د مجبوروي تر څو هغه نور هیڅ له کور څخه راونه او ځکه دا قوانین مشروط دي ذات ترځي تمامیش مشکل یو ځای ته کپلار نه وي یا هم داس کورنيسته چې پلار نه لري داس کورنيسته چې ورور نه لري نو هغه به څه کوي هغه به څنګه راوځي.
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس د غرض ویلي چې نایان یا سلمانان دي د خلکو جیرین خربي او د نوموړي په اصطلاح انګریزي ماډل ورشتان دي نه جوړوي.
سلمانیان به د خلق جری نور خری او سلمانیان به خلق تصرونه په انګریزي شکل نور جوړی نو کچيري بیا دوی د کمبر خود سره مخ سواله نو بیا به مسؤلیت نوي.
په عین وخت کې د عبدالجبار په نوم د کندهار یو نایي وای پر سلمانانو د طالبانو دا ډول بندیز به شاوخوا 15000 سلمانان به روزګار کړی.
دغه 15000 کسه سبیا کار کیږي په دې امامو کې نو دغه د پاره د خلک یو دم داسې نس کولای چې دا کار پریږدي او یو بل کار شروع کړي ځکه چې د کار زمينه نسته په دې ملک کې ارسړی په دې شپېږي سینه تجارت د ستنه دکانداري ست نه گاډي ست نو موږ د دې صدقه غوښتنه وکړله چې تاسو موږ ته وخ راک یاس یا پنځه میاشتې یا دوه میاشتې چې څو موږ دا کار پریږدو یو بل لین جوړو.
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس د کندهار محلي رسنیو ته هم خبرداري ورکړي چې لدی ورسته په خپلو رسنیو کې د موسیقي د نشرولو څخه ډډه وکړي او پر ځای دی د دوی د ریاست د خبرونې نشر کړي. د نوموړي په وینا په موټرو او د ودونو په سالونونو کې هم د موسیقي اوریدل معنی دی.
نو د ټولو رسنیو سمودا غوښتنه ده چې نور د نن تاریخ څخه باید په خپلو تلویزیونو کې او په خپلو رادیوګانو کې او په خپل هر رسنیز مرکز کې نو هغه باید د دې خپل د پروګرامو څخه د غسروز مطلق او باشي.
په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د طالبانو پر دې نو محدودیتونو انتقادونه کړي او ویل دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټول هیواد کې په علني او برابر ډول فیصلې نه تطبیقوي چې ځینې مسایل په یو شمیر ولایتونو کې بند کړي او په نور ولایتونو کې خلک د ترسره کولو اجازه لري.
په کندهار کې مو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نویو اوامرو په اړه راپور اوریده. د حقوقي چارو یو شمیر افغان پوهان وایي چې په افغانستان کې له روسیو سیاسي بدلونونو څخه وروسته دغه هیواد له قانوني تشه سره مخامخ دی. دوی وایي طالبانو له هم د اساسي قانون د لغوي یا هم عملي کېدو په حق له کوم رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشته په کتلو سره او دا چې د مسولو کسانو او اجرایي بنسټونو دندې مشخصې نه دي، د هرې ادارې طالبان له خپل فکر سره سم د خپل مشر فرمانونه عملي کوي. نور په دې راپور کې
د طالبانو په نږدې لس میاشتنۍ واکمنۍ کې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا څو پرلپسې فرمانونه په بیلابیلو برخو کې صادر شول. د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو د دې فرمانونو د محتوا په اړه د نیوکو تر څنګ د دغو فرمانونو د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه هم انتقاد لري. دوی وایي چې د طالبانو د فرمان د پلي کېدو لپاره هیڅ مشخصه مرجع نشته او په خبره د هرې ادارې طالبان ځانونه مکلف بولي او هڅه کوي چې د خپل مشر فرمان په خلکو باندې تطبیق کړي. د کابل اوسیدونکي فضل الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رهبر امارت اسلامی فرمان کمیتا ای فرمان
د اسلامی امارت مشر چې یو فرمان صادروي یو ځنګړی مرجع نشته چې د دوی د رهبر فرمان عملی کړي. د طالبانو هر اداره که هغه د بهرنیو چارو وزارت ته که د ښوونې او روزنې وزارت ته یا هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا ټول صادر شوی فرمانونه تطبیقوي. دا خپل ستونزه جوړوي. کله چې یو فرمان صادریږي هغه ته باید ځانګړې اداره وي چې په خلکو یې تطبیق کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
سیستم بسیار ګډوډ شده، اصلا معلوم نیست که
سیستم ډیر ګډوډ دی، اصلا معلوم نه دی چې څوک باید څه وکړي. د بلګې په توګه کله چې د طالبانو د امیر لخوا د حجاب په حق له فرمان صادریږي دا د امر بالمعروف وزارت دنده ده چې د یاد فرمان عملي کول وڅاري، خو په دوی سربیره د ښوونې روزنې اطلاعات او فرهنګ او داسې نور وزارتونه هڅه کوي چې فرمانونه تطبیق کړي.
ډیر فرمانونه چې د طالبانو د مشر او مشرتابه له ادرسه صادر شوي دي اکثره یې د میرمنو فعالیتونه محدودوي. یاد فرمانونه له ګڼو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي. یو شمیر حقوق پوهان وایي چې له سیاسي بدلون وروسته افغانستان له قانوني تشي سره مخ دی. طالبانو هم د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم پلي کولو په اړه رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشې ته په کتلو سره او دا چې د مسؤولو کسانو او اجرایه بنسټونو او ادارو دندې مشخصې نه دي، د هرې ادارې طالبان د خپل برداشت له مخې د خپل مشر فرمان عملي کوي. د حقوقي چارو پوه وحید فرزي ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د طالبانو د تقنیني او عادي فرمان ترمنځ توپیر نشته. دا هم معلومه نه ده چې کومه اداره کوم فرمان تطبیقوي.
هنوز بر تمام شهروندای افغانستان مشخص نشده که امیر
تر اوسه د افغانستان اوسیدونکو ته جوتنه د چمیر المؤمنین په کوم ځای کې او هدایت په چا پورې اړوندېږي او څوک باید دغه فرمانونه تطبیق کړي. له بده مرغه چې موږ د قانون په خلاف کې یو، نو ځکه هر پریکړه چې د طالبانو مشر کوي هر ارګانې تطبیقول خپل مسؤلیت ګڼي.
د ښاغلي فرضي په وینا طالبان یو رسمي سیستم نه لري. دوی له یوې مسلې سره داسې چلند کوي لکه خپلې واکمنۍ څخه چې مخکې کوه. د حقوقي چارو د کار په زیاته کړه چې طالبانو تر اوسه یو رسمي سیستم رامنځته نه کړ چې د دوی د مشر فرمانونه کومه اداره عملي کړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد او د مرستیال انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ دوه نږدې لس میاشتې تیریږي، خو دوی تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې دننه د خلکو لپاره د نړیوال حکومت جوړ کړي او نړیوال مشروعیت ولري. طالبانو د خپل واکمنۍ په پایل کې د خپل مشر له فرمان سره سم سرپرست حکومت اعلان کړ او خپل کسانی په بیلابیلو ادارو کې د پخواني حکومت د کارکونکو پر ځای وګمارل، خو تر اوسه د اساسي قانون د لغوه کولو او یا هم پلي کولو په برخه کې کوم رسمي پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوسم ستاسو یو شمیر را رسیدلی ثبت شوی پیغامونه.
السلام علیکم، زه یو لاری چلوونکی دا پیغام تاسو ته ثبتوم. دا ترانسپورت چرا پور جوړ کړی ازادي راډیو دا ترانسپورت وزارت رات ک منګ خپل طالبانو نه ډیر په ازادي په پولیس سرخی کې په دې ساوس کې په جلال آباد کې په تورخم کې د جرپونم پیسې اخلي دې نه منګ ډیر په ازادي.
السلام علیکم، دا طالبان نه پښتانه دي نه افغانان دي، نه پوهېږم چې کوم ځای نه راغلي دي. په خوست کې دا په زور د خلکو نه موټر اخلي، خلکو چې اسناد ورته وښيي لمبر پلیټ او جواسیر ورته وښيي دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. بله ورځ یو سړی دومره ووهه، دومره یو څلور کلن ماشوم ورسره و چې ماشوم د پلار وهلی ولیدل د ډېرې ژړا او د خبرنې زره چاو د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه د وهلو ته دوام ورکوم، داسې که د ماشوم ته کتلی ماشوم ځای په ځای مړ شو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام نورو خود ولس په جواب 10 دقیقې دی خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان په طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او ځورولې دي. د غساسمان په دیاړه نن یو راپور خپور کړ. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي دي چې د بشری حقوقو د څار سازمان دا څرګندونې بیا اساس او ناسمې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلي دي چې طالبانو په پنشیر کې ملکیان په دې تور ځورولې او بندیان کړي دي چې دوی له مخالف وسلوالې ډلې سره اړیکې لري. سعودي عربستان وای د افغانستان د بشری مرستو د بنسټ ته پیاوړی کولو لپاره 10 میلیون ډالر مرسته کوي. دا بنسټ د اسلامي وجې ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکاریو له سازمان سره په همشغې کې فعالیت کوي. د ریاض ډیلی ورسپانی د راپور لمخي عربستان له افغانستان سره د کومکونو د دوام د ژمنې په اساس دا مرسته کوي. سعودي چارواکو ویلي چې دا پیسې به د بشری مرستو د برابرولو، روغتیا، معارف، اوبو او د غذایي امنیت د کچې د لوړولو پر چارو ولګول شي. د اوکران ولسمشر وای ځواکونه په زاپوروژیا سیمه کې د روسي ځواکونو د پرمختګ مخنی ولیده. ولودمیر زیلنسکی بیگانه وخت په یو ویډیوي پیغام کې د سویل ختی زاپوروژیا سیمه څخه د اوکران لپاره د مثبتو خبرونو یادونه وکړه او ویل اوکراینی ځواکونه د روسي ځواکونو د پرمختګ د اوس اوکراینی ځواکونو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخنی ولې چې هڅه کوله د سیمه د بشپړې تصفیه لپاره خپل عملیات پیل کړي. د ایران د شونکو اتحادیه پر واټونو د نوې مظاهرو لپاره ژغ کړي. ایرانی شونکو د معاشونو لوړیدل او پتیرو مظاهرو کې د نیول شویو شونکو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړي. د ایران د شونکو د اتحادیه د سمون شورا پرون په بیان کې وویل چې د ټول ایران شونکو به د جون په ولسمه مظاهره وکړي. د می په لومړی نیټه په بیلابیلو شهرونو کې د شونکو د تیر ځل مظاهرو پر مهال چارواکو څلور تنه شونکو ونیول. وسم روختیا د شمنشتمنی پروګرام
روختیا د ژوندشتمنی
السلام علیکم. روختیا د ژوندشتمنی پروګرام کې د بیزو د چچاک یا تڼاکې پرستونځ خبري کوي چې په افغانستان کې هم د خبرېدو په اړه په دې وروستیو ورځو کې اندېښنې شول سوي دي. د اروپا او امریکا روختیایي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بیزو چچاک یا تڼاکې په نوم د یو نادر وایرس پیښې ثبت کړې دي. په افغانستان کې هم د دې وایرس ځینې مشکوکې پیښې په څو ولایتونو کې ثبت سوي دي. دا ناروغي ځکه حیرانوونکې بریښي چې له افریقا بهر یې هم پیښې ثبت سوي دي. د نړۍ په سطح روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پرې اخته سوي چې افریقا ته یې سفر نه دی کړی. د پروګرام میلمه ته ورځو ډاکټر صاحب بصیر استومان. اوریدونکو ته دغه وایرس یا دغه ناروغي په ساده ټکو تشریح کړئ چې دا څه ډول وایرس یا ناروغي ده او څنګه خپریږي.
د مونکي پاکس بعضې پیښې ثبت شوې دي په افغانستان کې هم په بعضې ولایتو کې لکه جلال آباد او زابل او بعضې نورو ولایتو کې دي. بعضې نښې لیدل شوي دي ولې وزارت صحت هم تر اوسه دا تایید کړي نه دي چې دا مونکي پاکس دي. دا په کال 1970 کې اولین پیښې د انسان کې په د انسانانو کې ثبت شوې ده او دا بیماري داسې دي چې دا د هغه حیواناتو نه چې هغه مثلا مسافر دي وایروس باندې وي له یو حیوانه بل حیوان ته او کېدی شي له حیوانه انسان ته هم انتقال شي. دا اصلا یو وایروس دی چې د دې نوم د تڼاکې یا د بیزو تڼاکې او یا هم د شادي تڼاکې ورته ویل کېږي له یو انسان نه بل انسان ته په څو لارو باندې انتقالېږي. یو دا چې مستقیما کنټکټ یعنی دیوالې ورسره ولري او یا هم د هغه د د هوایی قطراتو د توخي او یا د پرنجوالي او یا هم د هغه چې جای او یا روجایی او یا هغه لباس چې د مریض استفاده کړي بل نفر یې استفاده ځنی وکړي، نو په دې حالت کې کېدای شي ډېر زر انتقال وکړي. کېدای شي دا له دوه له پنځو نه تر څوارلسو ورځو پورې دا داسې یو مرحله دی چې دا انتقالي دوره ده، یا انتقالي حالت چې کېدای شي له یو انسان بل انسان ته دا انتقال شي، او یا هم له اوو ورځو نه تر یوویشتو ورځو پورې دا د دې هغه کومه دوره چې دی، مثلا درد پکې رامنځته کېږي، تبه پکې رامنځته کېږي، ټوخی پکې رامنځته کېږي، کسالت پکې رامنځته کېږي، نو دا خبرې په هغه حالت کې رامنځته کېږي چې کوم وخت کې چې دا وایروس د انسان په بدن کې فعال شکل باندې فعالیت ولري، کوم مریض چې مصاب کړی وي. او بل هغه کسان ډیر په دې باندې اخته کېږي، په نورو هغه کې نړۍ کې داسې ډاکترانو به هغه کوو چې کوم هم جنس کرایان چې دا ډیر په اخته کېږي، ولې نه دلته ماشومان ډیر متضرر کېږي او ماشومان پر دې باندې ډیر اخته کېږي، خصوصا هغه ماشومان چې هغه ایمونیټي او یا معافیتي سیستم د دوی ټیټ وي، نو په دې وایروس باندې ډیر اخته کېږي. او مرګ ژوبل یې نظر غټانو ته د کوچنیانو مرګ ژوبل ډیر دی.
ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې په 1900 میلادي کال کې لومړنۍ پیښه ثبت شوې وي. یو وایرس ولې لڅو لسیزو وروسته بیا سر راپورته کوي او په خلکو کې خپریږي؟
اول خدا په کال 1950 کال کې شادي او یا په بیزو کې دا تشخیص، دا وایرس تشخیص شو. ولې انساني پیښه په کال 1900 کې په جمهوریت کانګو کې دا ثبت شو؟ اوس خبره په دې کې ده چې کله ولې بغیر د افریقایي هیوادونو په نورو هیوادو کې هم ولیدل شو، نو علت یې څه دی؟ او پر دې باندې ټول متخصصینو او د خلکار په کوي چې معلوم شي چې د دې علت، او یا هم مثلا نقا د آسیایي ممالکو کې هم بعضې نښې نښانې لیدل شوي دي.
ورزو ځینې اوریدونکو ته که زنګ وهلی د دوی تماس پر واخلو چې نن روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې د بیزو د چچا کې اتنا کې پرستونځ خبرې کبو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي.
پرستونې د جوجان سره اوله پرستونه کومې ده چې دغه ناروغي په نورو یا په شوزو په ماشومانو کې بیل بیل خطرونه لري، څومره په کوم قشر کې ډیر خطرناک ده؟ او بل پرستونه مې ده چې دغه د بیزو واکسین چې پیدا شوی دی، دا که د ناروغي نه مخکې واکسین شي څومره خطر لږیږي، او کاینن په عینن ناروغي کې واکسین شي خطر یې څومره لږیږي؟ د کورونا سره څومره توپیر لري یعنی معنا؟
ډیر مننه ډاکټر صاحب، ورسته تاسو ته په ساده ژبه توضیحات درکې. بل اوریدونکو کې په لاین کې دوی ته ورزو له دوی څخه ورو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند د شتمنی پروګرام.
السلام علیکم، ډیر مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب، خو دا پښتنه ده چې دغه مرزي مثلا موږ ملګری دي په کونل کې دي، په کونل کې دغه مرزي پیدا شوی ده، نو دغه نه پوهیږم چې خلک وایي چې دا یو څوک وایي دا ګرمي سره ډیر حساسیت لري، او ځینې خلک وایي چې یا دا په ژمي کې پیدا کیږي په ژمي سره حساسیت لري. ډاکټر صاحب، دا پښتنه رم چې دا وخت ځین ډاکټران وایي چې د دې په کابل کې زوړ غلم او هغه غل په کونل کې ډاکټران سره ډاکټران ته وایي چې دا بدل تا کورس، یعنی معنا دا کوي تا کورس چې دا مثلا موږ وایي چې دا خښت موږ ته وایي دا په خوانې سپینځر سره بچ بده چې په شاو یو داس د باندې واته به کله د خښ په وټ پټه کوي کله راوي سره په بدل یو خښ نو دا د ټپونو د غداینه به آرام شونه او نو به دا هم شونه، نو چې دا د ټاکور څخه به کوم سیاست نه لري.
دغه سړی چې تاسو ول په کونړ کې اختصاب څه علایم لري څه نشي لري؟
بس هغه دانې کم دانې پر پورته سوي جوړ جوړ دانې چې کنه ما تاسو نوم راسته ولې ول بیخي د سړی د تاسو کې یې په پیدا نه چې مثلا خله کړی.
بل اوریدونکو کې کپلاین کې دوی ته ورزمې ربني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
د هرات نه تاسو سره په شنواز تماس کیم، یو رقم وایرس مثال دا وبو کی نو خارج ډیر کوي، دا مشکل څنګه حل کېدای شي؟ نو په یو ډاکټر
دا پر بدن باندې دانی رخیږي خارج کوي یو بکې،
یا دانی نه رخیږي دغه څه لګ لګ وبو کوي خارج کوي خارش رقم کوي وبونه راځي.
ډاکټر صاحب، کومه پښتنه کلری اوریدونکو له هم پلان کې دی کېدای چې تاسو د خپل مسلک له مخې ځینې پښتنه ولري؟
دا اول د کوم ځای نه شروع شو دي؟ دا کوم بخار شي پر خطلې دي؟ دا د کوم ساحو نه شروع شوی دي؟ آیا دا د غاړې د مخ او یا د لاسو کې هم شته، او کنا په ټول بدن باندې په یو ځل باندې راغلي دي؟ دا رنگ تغیر دي کړی دي کې نه دي کړی؟ آیا دا کوم بخار چې بوتي باندې راختلې دي دا د وبونه ډک او دا سي نرم شکل لري او سخت شکل لري؟
یا دا نرم شکل لري، دا نرم شکل لري
کاټر باندې خېږي په لاسو باندې په دا شکل باندې خېږي.
او رنگ څنګه رنگ لري؟
رنگ چې دا دومره نشته تڼا کې ډېره غټ نه کوي، خالي بس خارش کوي.
ډیر مننه تاسو خپل تماس پرې کې په دې خاطر چې مصرف مو زیاتیږي. بل ورجن کې تورزو د دوی تماس هم رخصت وي د مهرباني وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
نبی الله زابلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو دا وخلې ایران خبرې کوم. کوم یاده ناروغي مریضان سي ما پرون ابل ورځ تلویزیون کې تعقیبول لیدل کتل، همداسي لکه څنګه چې ډاکټرانو صاحبانو مې اوریدلی وو، اېشته ورته ناروغي او د پوست جلدي همداسي ورته وي. ایا دا له اچ سره کوم توپیر لري؟ اچ ته ورته ناروغي ده او ایا مریضان ناروغینه کوم مبتلا کسان جوړیدای سي؟ تداوی کیدای سي؟ څو فیصد وی کیږي؟ مننه همدا می پښتنه ده. او بل په وسنۍ موسم سي ګرم ده، هوا ګرم ده، ایا دا لا پرورش کوي سي، پرمختګ کوي سي؟ کدا وژن کدا ناروغي په دې موسم کې پرمختګ نسي کوي نسبت ژمی ته سړو ورځو ته پکتو؟
یو اوریدونکو بل هم راخلو بیا ورزو د پروګرام میلما متخصص ډاکټر بصیر استومان ته مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د تاسو تماس رخصبې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
همدر د سره پاړی کا کې ملغمان چې دغه مرز لکه د عمر او خورکو بیا را پیدا سودا په دې زناور پټ پاتې کېدل شي کنه، او څومره لازم ده چې دا وحشي شیانو نه خلق مطلب ضرورت نه به هر کنه یا ضرورت تر سره ځان ته وساتي کنه، دغه صراحت له حیوان نه انسان ته کولای شي کنه دغه پښتنه وراک.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، اتمن ستاسو پښتنه له ځان سره ولي کله. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو پښتنه له ځان سره اتمن لیکلي دي. د لومړي اوریدونکو له پښتنو څخه به پایل کړو چې په شوزو نارینه یا ماشومانو کې د ناروغي باندې فرق کوي کې ټول په یو ډول ور باندې اخته کیږي. مهرباني.
زه خوم چې دا کوم وایرس چې دی د مونکی پاکس یا د بیزو تناکی، دا یو وایرس دی د کورونا سره فرق تر دی چې هغه آر ان ا او دا ډی ان ا دی. دا وایرس شو مثلا کوئټ شو هغه تنفسي او یا هم ډیر هغه چې په کوه په تنفسي په تنفسي او باندې چې هغه مسابو دی هغه نه طریق نه کېدی شي نور مریض نور هم پیدا شي وي، مریض له منځه ولاړ شي وي. دا چې دی دا خصوصا ډیر په هغه باندې په جلد باندې یا په پوستکي باندې باندې راخیږي او بعد له هغه نه بیا سیستم ته ځي، له سیستم نه کېدی شي هغه کوم مصاب مریض شي دی هغه له منځه ولاړ شي. خو نه اوس راځو دې ته چې په طبقه باندې کچھ په کوم خلکو کې دا ډیر پرمختګ کې او سبب د مرګ ژوبل کېږي. په نارینه او ښځینه کې کوم هغه نشل لري توفیق نه لري، ټول په یو شکل باندې دا وایرس ته هر څوک چې ونیول هغه نشي. دوم دا چې په هغه اطفالو کې چې مثلا ایمنیټي او یا هم سیستم یې مافي چې دوی ضعیف وي، مثلا ته چې اطفال چې مثلا په کانسر اخته وي، په سوې تغذیه عمل او ترشن باندې اخته شوي وي او یا نور کرونیک امراض ولري، نو کېدای شي دا مرګ ژوبلې په هغه اطفالو کې ډېرې وي نظر نورو ته. او واکسین مخکې له دې چې مثلا یو نفر په دې باندې اخته شي، فائدہ یې ډېر ده. مزار کې چې هغه ته اخته شوی موږ یې واکسین کړو، یعنی موږ کوشش پدې وکړو چې هغه ساحه کچيري مثلا په یو ولایت کې یا یو منطقه یا په یو لسوالۍ کې چې کوم مونکی پاکس لیدل کیږي، یو نفر یا دوه نفر د هغه سمپل باید واخیستل شي، پی سی آر باید واخیستل شي، وکړل شي چې آیا دا مونکی پاکس یا دا بیزو تھانا کې دی او کنه دی. بعد لغنه دی حقي منطقي قرنټین او واکسین کول دي.
ډاکټر صاحب بل اوریدونکو ول چې په کونړ کې دغه یو کس مشکوک علایم لري چې ځینو کسانو د ټکور کولو سپارښتنه ورته کړې ده، ستاسو لارښوونه دوی ته څه ده؟
کچيري دا لکه ما مخکې یادونه وکړه چې دا اول ټونی دا غاړي او بیا پر مخ باندې او بیا د خلی شاوخه پر دې قسمتو باندې راخیږي او بعد څنګه بیا پر نور وجود باندې دا په شکل دی معقول په پولو یی کول په دې شکل باندې. اول یو دا بخار کوش نه کوي، هغه اول ابتدایي حالت کې دا بخار لري، ولی بعد نن کلچر دی دی غټیږي او پوست په جول پوست باندې ظاهريږي او هغه د لمس کول او هغه لري، نو په هغه وخت کې دا دومره زیات بخار نه لري. او کله چې دی تڼا کې چوي هغه کومې اوبه چې دی چې په داخل د تناکه او یا په قسمتو کې چې دانی راخته یا بخار راخته دی،
هغه چې وی دی حالت کې تچيري شخص د دې سره تماس نشي او بیا خپل جلد باندې په سالم جلد باندې او یا په زخم شوی جلد باندې تماس بیرته ټینګيږي نو د دې انتقال ستلوړ ده په دې حال کې لوی شخص نه بل شخص ته ډیره انتقالي او ویل چې موږ څه وکړو نو خبره ده چې تل په کونړ ولایت کې شفاخانی کلینیکونه شته دوی دې مهرباني وکړي دا کوم مریض چې د انتقال کال ته او کولای شي وي په سمپل ځینې اخلي په شهر ځینې اخلي او کوم کورنۍ به دوی نه ځان لري وساتي خصوصا د دې د جامونه د دې د ځای کوم ځکه چې یو د کیک یا کوم جان پاک او یا روی پاک شي استفاده کوي.
بلی بل اوریدونکو چې څنګه ډاکټر صاحب تاسو هم خپلې پښتنې وکړي څه فکر کوي چې دا پېښه د مانکی پاکس یا د بیزو د چچک یا د بیزو د تڼاکې د نور ناروغي یا نوري ناروغي کې داسې دی ولري
هغه پښتنې مې چې څنګه وکړي فکر نه کوم چې هغه د مانکی پاکس او یا هم د بیزو تڼاکې خاطر دي چې هغه پښې په یو دفعې په شکل باندې هغه ظهور نه کوي مثلا کړي شي اول دا قسمتونه د غاړي مخ خله او بدن کاستا استا په داسې شکل باندې ظاهري شي هغه په ابتدایي حالت کې فاول کې چې له جلد نه مثلا کله چې دا غراوزي ثنا کې راوزي په دې حالت کې یو څه هم خارښت لري ولی هغه چې د پخوالي هغه تر رسیدي په هغه حالت کې د ډیر بخار.
ډاکټر صاحب اوریدون کې ایران څخه زنګ وهلې وو د ول چې د ایج زناروغي او د بیزو د چچک ترمن توپیرونه څه دي؟
اغه په پرونی ظاهرا د پوسټ ډالر ډیر لیدل کیږي او مثلا هغه کوم کسان چې پر دې باندې اخته کیږي اطفال ماشوم او یا کتان د ایچ آی وی مریضان او د مونکی پاکس مریضان د توپیر سره لري صحیح ده ویروس دوی لري په ظاهر کې ډیر غوي اغه کوم هغه چې مثلا سیستمیک لارې نه داخلي کې وهل تا کوم مافيتي سیستم لمنځه دی مریض ډیر ډنګري کې او کم کم مواد وزن لاسه ورکی نو دا یو ایچ آی وی یا د اټس د یو مریض داسې اراز علي وي.
ډاکټر صاحب ګرمۍ کې په تاوده هوا کې د دې وایرس د خپرېدو امکان څومره دی؟
ټول وایرسونه په کوم هوا او سړه هوا او یا هم په یا هوا پورې دومره فرق نه کوي او اول کې کله چې مثلا د کووید یا کورونا وایرس راغی نو خلک به دا ویل چې دا په زمي کې ډیریږي په وړي کې کته کیږي یا کمی کیږي هغه موږ ثابت شو چې نه هغه یو موج یا یو سفر چې راځي هغه بیا نه زمي ګوري نه وړي او نو هر وخت چې هغه راغی نو هغه یو موج په اساس باندې راځي او دا خلک مساوي.
ډاکټر صاحب کسان چې مشکوک علائم لري او د کورونې نور غړي نو فیصله کوي چې دغه کس په قرنټین کې وساتي څه فکر کوي چې دا باید څومره مده په قرنټین کې وي له نور خلکو جلا وي؟
کله چې مثلا هغه هغه کوم شخص مثلا په دې ناروغي باندې اخته شوی دی د دې د پوسټ کې هغه کوم مرتبوالی یا د کوم تڼاکې چې مثلا په ساده ډول باندې وایم چې خلک پوښي هغه کوم داني چې پراخه تللی دی هغه کله چې په خوالي ته ورسیږي هغه بیا د دې د سر پوسټ کې نری کیږي او دغه لاندې کې تماس سره هغه بیا هغه ځینې جاری کیږي او د نام کوي او بیا هماغه وبو یا هماغه د تڼاکې چې کوم غره دی نو بل انتقال کوي تر هغه چې هغه پوسټ کې په خپل حالت یعنی وڅ شوې نیوي نو کېدې چې دا انتقال شي ورځي کېدې شي مثلا له دوه هفتونو تر څلور هفتو پورې چې دې په دې حالت کې د مريضي حالت یو بل لګنه چې کرا په شفایت کېږي نو کېدې شي د څلور هفتو نه خوده کوم بل شخص ته مصاب نشي.
په ونسن کې د بيزو د چچک یا د بيزو د تڼا کې د تداوي امکانات ډاکټر سي تاسو څومره ګوري ځکه دا یو نوی وایرس دی او ممکن په لومړیو کې د ملنه هم سخت وي
د څه خطرناک نه لري لکه کوم باندې چې د کورونا راغلی و مخالفتي سره ناشنا نه او ناشنا ور سره او په ټول دنیا کې داسې یو مرګو لرمان تکړه بيزو سره کې دومره خطرناک نه دي چې موږ ونه سي کولای چې دا د دین د تداوی مخاوني نشو.
بل ډاکټر صاحب د افغانستان په ټولنه کې لمخ کې هم له حیوانات او زناور سره یو څه تاو تاریخوالې کیږي چې تاسو خلکو تاسو پرشتنه کوي چې دوی له دغه واشي حیوانات ځنونه وساتي ممکن دوی نور هم دغه حیوانات پوړاندې سخت دري زخپل کی پرشتنه مسده چې دوی څه ډول ځنونه وساتي او پر دغه حیوانات هم یو څه رحم وکړي.
زما ورګین په تدا خوښ دي چې دوی د کوم سره زور زیاته نه کوي دوی د هغه نه ځان وساتي مثلا هغه د تکلیف یا ازار او ازیت چې وي کنه کی ټول حیوانات په دې ویروس باندې اخته شي ویني
او د افغانستان تر اوسه دا تایید شوی نه چې کوم حیوانات نو یا د کوم غنه دا کلی چې دا غرمت شوی دی. نو د دې نه مخایش دا دی چې د حیوانات ته د مزاحمت او یا ازار او اذیت نه ورکی. نو د سیم نه چې ټول ورته وایروس کې حیوانات هم اوس کې شي چې چا سفر کړی کوم هیوادو ته لږه ځای راغلی وي لږه ځای انتقال شي یا کوم خلک چې زور راځي په سفر باندې وي یو هیواد نه بل هیواد ته نو کېدای شي د انسانانو په وسیله باندې انتقال شي نه د حیواناتو په وسیله باندې.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د بیزو د چیچک پر ستونزه خبرې کوو. کومه پوښتنه لرئ مهرباني
وکړئ. محمد خان مبارز ما د هلمند استاد سره په تماس کې يم. چې کله یو څوک په دغه ناروغي باندې اخته سي بیا هغه ورغېږي نو بیا د دې امکان ست چې هغه سړی بیا ځلې په دغه ناروغي اخته سي. او بل پوښتنه مې دغه ده چې مثلا دا کوم واکسین چې دغه بیزو چیچک دغه ناروغي دی نو دغه واکسین 100% مفید دی؟ یعنی دا د دې امکان ست چې څوک دا واکسین وکړي چې بیا هغه سړی بیا په دغه ناروغي اخته سي؟ او بل ډاکټر صاحب که داسې معلومات لري په افغانستان کې دغه واکسین شته او کنه؟
ډېر مننه ډاکټر صاحب. وروسته خپل ځواب وو وی بل اوریدونکو کې هم په لاین کې دی دوی ته ورزو.
زما ډاکټر صاحب صدا سوال دی چې دا کاسه دا ور سی وای ویل دا خلک چې یته جوی مثلا ډنګریږي تر 2 کیلو پورې باید ډنګر وسی انسان 2 کیلو باید وسی چې ډنګری صبر کیږي چې دا یو پوهیږي په ځان دا کار ته ولاړ شي.
تاسو ټلیفون مخه تکوي ممکن ډاکټر صاحب ځینې پښتنې ولري ځکه چې د عمر مسله هم مهمه ده د قد اندازه هم. ډاکټر صاحب
عمر عمر ډیر شي تلور ډیر کال دی
او قد څومره دی لوړوالی؟
قد 130 سانت.
ډاکټر صاحب کوم پښتنه کلرې؟
اول دې ته خو تاسو چې د نن څو تنو میډیا د کوم ځای نه تماس نیولې دي؟ زه د مال د
ایران نه تماس نیولې علمدارم. د ایران نه تماس نیولې؟
او صحیح څه په ورن شي علمدار څنګه دې جواب ده؟
بل اوریدونکو کای ک پلنګ کې دوی ته ورزو.
سید ایمان مو قاری اختر محمد خیبر پختلخان لیکم د طرف د نیولې د تماس کې ما د تو زړه دا پختره ده چې دا مونږه پاک سرتوي ک دې وځي چې څا کوته وای چې دغه سره پریز کوم پریز په کارت کې ځلای ور سره وکی او با دا په څو سره سره چې کوله چې په انسان باندې ټکو کی او څو وخت کې دا ور کېدل شي او له بيزونه پرته کوم کوم جناور نور دي چې دا بيماري در پیدا کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب سوالونه لزان سره ولیکل. ډاکټر صاحب تاسو تر اوسه لمړنی اوریدونکو ویل چې یو څوک په د وایرس تخت کې بیا هم د تخت کې دوه امکان یسته
کچيري ټول هغه وایرسونه کچيري یو ځل په اخته شي او دوباره به دغه وجود کې دغه وایرس انټیباډي موجود وي د دوباره اخته کېدو چانس کم وي. هو په هغه صورت کې چې د بیا پر اخته شي چې هغه د ایمیلی سیستم یا دفاعي سیستم د وجود دغه کم شوی وي که چیرې دا بیزو تناټ په یو شخص باندې راخیږي نو د دې هغه چاپ یا د لشمانی غوندې په وجود په رپوس باندې پاتې کیږي. نو خوشینی که خبری هم داره دی که چیر یا شخص لدین جوری دی هم عداغ و لکی به هر خود جلد بانی پاتی کی دی. ده دوم ملگری چی تیران اعتماس نیولی چی ویلی ایچایوی از ما وزن یا کسوم رکولی شو چی مثلا نوی چی تا نفر پا دی ایچایوی بانی اخت شوی دی او یا هم درنگ مثلا وزن دیر اللہ سور کردی دی. تنها پا ایچایوی که زمگ مریضان یا حق خسان چی پا دی بانی اختوی تنها دانه دی چې په چا وی کې دی وزن لاس ورکی په ټی وی نو امراضو کې ورکی په سرطانی امراضو کې ورکی مثلا د هغو وزن کمیږي. نو ښه خبره دا ده چې یو ساده یا سیمپل معایناتي په هر ځای کې کېدای شي چې دا اجرا کړي نو معلوم شي دا چا وی دی کوم دی. هغه کوم کسان چې مثلا شک لري په خپل ځان باندې یا په نور ملګرو باندې ولانه باندې کېدای شي یو شفخانه تلل شي یو سیمپل می ساده معاینه په هر ځای کې اجرا کیږي او اجرا کیږي. دوم نفل خیبر پختونخوا از موږ تماس نیولې و چې څومره وخت کې جوړی نه کړی شي که چیرې له دو هفتو نه تر څلورو هفتو یو یا کېدای شي د دې په بعضې مریضانو کې د دې هغه تل ډېر شو یعنې دا مریض د دې ډېر ولري که نه. تنها د بیزو نه نه کېدای شي نور حیوانات مثلا لکه مژک او یا هم خرګوش او یا هم د سپینه هغه مثلا چې یو حیوان مصاب شوی وي بل حیوان په واسطه باندې هغه مثلا دغه سره چنګ واچي او یا د هغه او بیا به هغه د انسان سره کانټاکټ پیدا کړي کېدای شي دغه حالت کې انتقال شي.
بلې ډاکټر صاحب اوریدونکو یو بل پوښتنه دا و چې یو واکسین څومره فیصد یو انسان ته خوندیتوب ورکوي د دې وایرس په وړاندې؟
که چی ټول هغه واکسینونه چې مثلا د وایرس او یا د مریضې په مقابل کې کیږي د هغه سره په سره نش کولی چې هغه یو نفر له دې نه مثلا هغه شي. هغه بعضې واکسینونه دي خپل موده او یا وخت لري، نو کېدی شي تر 500 یا کمتر له هغه نه دا واکسین معافیت ورکوي هغه ته چې په دې وایرس باندې اخته نه شي.
بل اوریدونکي ډاکټر صاحب د پریز یادونه هم وکړه چې اخته کېدو په صورت کې خلک کوم ټکي په پام کې ونیسي، کوم خوړه ونخوري، کوم خوړه وخوري.
خوړه خو یې مهمه ده چې مثلا کوم هغه مریضان چې مثلا په کورون په نور امراض باندې اخته وي، ښه خبره ده چې د معافیتي سیستم جګی شو، هغه کوم پروتیني مواد موږ باید ډېر استفاده کړو، یا هغه مواد چې زموږ د وجود لپاره فایده ولري هغه به استفاده کړي. ځینې نوم واخلم نو بیا به دا تجارتي هغه شي.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
زمری علي سمجامه د کندهار ولایت د پنجول سوالي د زنګابات ګلباغ کله چز. زما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې تاسو مو یادونه وکړله چې دا مرضې د اروپایي ملکو څخه، یعنی چې دی وړاندې کړی ده، دغه خطرناک ویروسي ناروغي ده، دا په کوم هیواد په کوم ځای کې دغه ناروغي منځته راغله ثبت شوله؟ پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه ده، د حیواناتو ناروغي ولې انسانان ته نقل کیږي؟ د انسانان ناروغي ولې حیواناتو نه نقل کیږي؟ دا یوه بله پوښتنه.
بل اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورزو د بیزو د چچاک یا تڼاکې پر ستونزه خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د متخصص ډاکټر بصیر استومان چې په څو شیبو کې به د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. سو ډاکټر صاحب، یو اوریدونکي پوښتنه وکړه چې د بیزو چچاک لومړی په کوم هیواد کې ثبت شو، یا لومړنۍ پیښه په کوم هیواد کې ثبت شوې ده؟ دغه راز له انسان څخه ولې یو وایرس یا یو ناروغي حیوان ته نه لیږدول کیږي؟
اول خدا ما ویل چې په کال 1955 کال کې په جمهوریت کې کانګو کې دا ثبت شو، او دا کله چې مخکښین هلته په یو بیزو باندې تحقیق کوو دا وایرس دغه ځای نه داسته راغی. او په کال 1970 کې په جمهوری کانګو کې دا په یو انسان کې هم دا معلومه شوه. بعضې حیوانات موږ تاسو په کورو کې هم ساتو، نو د هغو هغه ډېر مثلا په بعضې ځایو کې ګرځي، خاصو ځایو کې مثلا د خپلې غذاګانو دپاره او یا هم د خپلې تغذیې دپاره په ځنګل کې یا په نورو ځایو کې نه کېدای شي. علتونه یې نور هم وي، خپله بس د بیزو د چې کوم بعضې نور همراز هم راپورته شوي وو مخکې هغه کې، او اوس هم علت یې دا دی چې هغه حیوانات چې مثلا په ځنګل کې د بعضې غذاګانو د هغو خرابو مثلا غوښو یا ښکار شوي د ډېر وخت لپاره پاتې شوي غذاګانې او هل حتی پاتې کېږي، د هغو د تغذیې لپاره د خپل ځان د تغذیې یا د هغو د بچیو د تغذیې لپاره استفاده کوي. نو کېدای شي بعضې ویروسونه یا بعضې امراض یا انتانات د دې له لارې انتقال شي د هغه حیوان وجود ته، او د حیوان د وجود نه کېدای شي هغه بیا انسانانو او نورو حیواناتو ته انتقالېږي.
بلې ډاکټر صاحب، که چیرې په دې ناروغۍ یو وخته کس یا داسې کس چې مشکوک علائم لري د کورونې نور غړي د تر ډاکټر پورې رسېږي، په دغه موده کې باید کوم ټکي په پام کې وساتي؟
نو په مثلا په کوټ کې هم یو چې ډیر مهم او هغه ماسک نه، ماسک اچول، او په دې وایروس کې هم مهم تر هر څه نه خبره ده چې کوم کس چې مثلا په دې باندې ماسک شوی دی هغه هم ماسک وکړي، او کوم څوک چې سره مثلا ستاسو ویل چې مریض شفانی ته انتقالي نه کړي، چې دغه سره دوه نفر موټر به وي او یو دوه نفره به وو راکوم کسان چې په یوازانې هغه به هم ورسره وي. ښه خبره دا دی کوم چې مریض د هغه دې ماسک وچي، او کوم چې په یواز ورسره دی چې انتقالوي هغه دې هم ماسک وکاروي.
ډېره مننه د پروګرام میلمه د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مونږ د بیزو د چچاک یا تڼاکې پر ستونزه خبرې وکړې. لاوریدونکو هم مننه چې تماس یې ونیو، په خپلو تماسونو سره پروګرام لا رنگین کړ.
بلیانوس.